د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتیري وژل شوي او نه ټپیان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه ښیي چې تر څو پورې له پاکستان سره د سولې په برخه کې ویګړې هوکړې ته افغانستان نه وي رسېدلی. په افغانستان کې دننه د جګړې قابو کول ستونزمن دي او متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ پر وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري پراخه کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. فرشته جلال سید، افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر کنډک په حمله کې درې څلوېښت سرتیري وژل شوي دي. د غزني د اندړو ولسوال وایي وضعیت خراب دی او مرکزي حکومت مرستې نه کوي. وسلوالو طالبانو د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې او د پاکستان محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنې ته وغوښتل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د اردو پر یوه کنډک په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یوه نیمه بجه وسوه او چاودېدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دی سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کې ژیو مرکزي حکومت ته مرستې لاس نه دی ورکړی.
شدید جنگ دا اوس لا روان ده. دا اوس موږ په جنگ کې یو، په ډیر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده. کومک نه درغلی. طیارې کوم هلیکوپټرې دي؟ هغه وړې هلیکوپټرې ایم بی، هغه هلیکوپټر.
د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان درنې وسلې لري خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نه لري او سیمې ته د اضافي عسکرو استولو تابعه کوي. وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حملې کړې. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دورانی په وینا په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیز تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف نوم ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر. اگر
دوی له داسې دشمن سره چې هر ورځ د افغانستان د خلکو وینه بهوي او د دې هیواد د خلکو پر ضد یې لوړه کړې ده سوله امکان لري؟ په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوال وویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې وغندلې. د شورا په بیان کې چې نن خپور سوی د وسلوالو طالبانو د حملو وروستۍ لړۍ چې لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شو غیر انساني او د اسلام ضد بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ خونړۍ حمله وکړه چې د امنیه قومندان توریالي عبدیاني په ګډون زیات شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شو. د شورا بیان وایي د وروستۍ تر ټولو خونړۍ حمله وه. په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهۍ محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنو ته ورغوښتل. نواز شریف اوس مهال په لندن کې دی او ښځه یې په روغتون کې بستر ده. د شریف وکیل د هغه په غیاب کې محکمې ته د برات عرض کړی دی خو د شریف لور او زوم نن محکمې ته حاضر شو او د ځان د پاکۍ ادعا یې وکړه. د پاکستان پر پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر یو شمېر غړو تیر کال په بهرنیو هیوادونو کې د پټې رنگی درلودو تور پوری شو. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکي پلاوي د کار د دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ رایګیري وسي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک استولی چې پر اساس به یې په سوریه کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور تمدید شي. د سوریه په خنشیخون ښارګوټي کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سارین ګاز د حملې خبر خپور شو چې نږدې 90 تنه پکې ووژل سو. ټاکل سوي چې د دې حملې په اړه د څېړنې لپاره ټاکل سوی پلاوی د بشار الاسد د رژیم له لوري پر خلکو د سارین ګاز د حملې په اړه رپورټ د راتلونکي پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري. او د اسپانیا حکومت به د شنبه په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کتالونیا د خود مختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبرې وکړي. د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. د اساسي قانون دا ماده په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کیا وسیمه له خپلو قانوني مسؤلیتونو سره سم چلند نه کوي په مستقیم ډول تر امر لاندې کړي. د برېټانیا مرکزی د هسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودجمانت د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي. خو پودجمانت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره رایګیری وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دا د پیښې په اړه پر جزئیاتو سربیره د غزنی ولایت په جغتو او اندړو ولسوالۍ کې د روانو نښتو او جګړو حال هم درکوو. همدارنګه به دا واورې چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم تودې شوې دي خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیاسي چارو یو کارپو قدرت الله زواک مو پوښتلی دی او دی راته وایي
پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، هغه یې ډېر ښه فرصت و د ولسمشر لسفر نه مخکې په د باندې فشار راوستلو لپاره. او
د خغلی زواک بشپړه مرکه در اورو. همدارنګه به واوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ترکیه وایي د عراق د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه یې کړې وه. او د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتی او دفاعي ځواکونو غفلت او دوی ته پر وخت نه رسیده د دوی د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي د دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله وخته. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي طالبان د خپل هویت د تثبیت او د خپل وړتیا او د قدرت لپاره دا ډول بریدونه کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیر شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلیزه حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له 30 زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي.
30 نفر شهید دي، 9 تنه زخمي دي، 6 تنه لا درک دي، 2 نفر ژوند دي.
که څه هم خاغلی وزیری د حمله د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خدای وویل چې د پیخې د څرنګوالي د څیړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنځشنبه په ورځ سهار وختي شاوخوا 3 بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید د مسؤلیت ترڅنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالف وسلوالو په غزنی او فرا ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حمله کړې. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وی طالبانو د پنځشنبه سهار وختي د دغه ولایت د جغتول وسوالی په ودانی برید وکړو، خو حمله بیرته په شاوتم بول شو. د یو بل خبر لمخې د غزنی والی عبدالکریم متین بیا وایي چې لتیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوه وسوالیو خپل حمله تیز کړې، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فرا د والی وین نثار مهری ازادي راډیو ته ویلي چې د فرا په شمالګا سیمه کې د پولیسو په وی پوسټه د وسلوالو په برید کې شپږتنه پولیس وژل شوې دي. د پداسې حال کې چې طالبانو روانه ونې د پکتیا ولایت پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه، چې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یو ویش پولیس او شل ملکی وګړي وژل شول او له 500 څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینو رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او 213 تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په وړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حمله کوي.
بعد از اعلان شدنې ستراتیژي آقای ترامپ دربارې افغانستان طالبان
امثال واقعا خیلی دی. وای د خاغلی ترامپ له ستراتیژي وروسته ساکال دوبي کې طالبانو سخت ضربي ولیدل او تلفات ورورسیدل، او تقریبا طالبان په هر برخه کې لمات سره مخامخ شول. له دوبي وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل د افغان امنیتی ځواکونو بے پروايي یاد کړه. د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکي اونۍ د افغان امنیتی او دفاعي بنسټونو مسولین جرګې ته ورغواړي او د امنیتي وضعیت او همدارز د حملو د زیاتیدو په اړه بطری وپوښتي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفانو ورستیو حملو ته په اشاره وایي چې د افغان دفاعي او امنیتی ادارو د مشرانو غفلت او پر وخت ادارو ته د مرستو نه رسیده د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتیدو سبب شوه. له دې ډلې اجمل سایس ازادي ډول ته ویل په داسې حال کې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو ساتنه وکړي، د ناسم مدیریت او یا پولیکو کې د مخالفینو د نفوذ له کبله دوی تر پرله پسې دا ډول بریدونه لاندې راسي. زموږ همکار یوسف خان زدران ښاغلی سایس د وروستیو دغه پیښو د پیښېدو د علت په اړه پوښتلې. نوموړی وایي
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسئولیت چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې که دلته دوی خپله تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجرایي یا هغه اجرایي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسه ټولي په حد کې دي یا د تلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف ته سپارل کیږي هغه په شاید باید کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کیږي او هغه د دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوي او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدونو لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر
سوال پوښتنه به څنګه ځواب کی بیا
طالب هغه پردی پالا او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هیڅکله د دې جوګنش کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بل اخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بل اخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هواد ورانی. هغه څوک چې د حکومت کولو بل اخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغه مسلمانات عامه ځلارې خپلې او بل اخره داسې کړي نه تر سره کوي چې پاره کې عام بغړي او زمنګ ولس پاره کې شهیدان او بدبخت او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس وکړ کړو په مسقط کې غونډه وشوه د طالبانو جواب بیرته ډیر خنډي بریدونه وو. حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لار لا هم تعقیب کی
اصلا کومیلاره چې حکومت د سول لپاره تعقیبی دا نتیجه نه ورکي. مونږ د افغانستان کې د سول لپاره باید مشخص میکانیزم باندې ول فکر وکړو. هغه میکانیزم دا چې د افغانستان قضیه د بودی ده، اول خارجي بود او بیا داخلي بود. د ګچیر ته بهرني بود کې افغانان یو مسلمت امیز او دقیق او کرلاره پیدا نه کیږي. د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړین ده چې موږ د هغه د دخل قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې څه تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو. او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر اوسه صاحب، مننه.
دا سیاسي چارو کارپو اجمل سایسو چې تاسو ورسره د ورستیو پیخو په اړه نظر اوریده. د پسرګندونو کې مو اوریدل چې د ټینګار کوي چې افغانستان باید د خپل ستونزې بهرنۍ او کورنۍ اړخ سره جلا کړي. بل کارپو قدرت الله زواک ته دیم د سیاسي چارو کارپو دی، دیم ورته نظر لري. دی وای تر سو پوری چې د پاکستان سره افغانستان حکومت وی نتیجې ته نوې رسیدلې، په افغانستان کې به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک سره غږیدل او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې ولې یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو حمله ته زور ورکړي.
پرته له کومه شکه چې د ټول لکه څنګه چې څو ورځې مخکې هم د ملي امنیت مشاور صاحب دغه موضوع مطرح کړل چې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالیت او مثلا که موږ په عمان کې د یو لړ ډلو سره هغه درو مذاکرات لرو د سولې په رابطه، نو پرته له کومه شکه چې نورې ډلې شته چې په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونو ته ادامه ورکوي، هم تر دې نو لاندې چې خپل اهداف ته ورسیږي، هم تر دې نو لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي د دو خبرو د کم اهمیت ښودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې. د دې تر څنګ بله بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویل چې زه احتمالا پاکستان ته ځم او له هغو سره به د قمر باجوه له سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان په رابطه او د سیمې په رابطه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د له طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، دغه یې ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره. دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي، نو دی په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوند وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي.
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو ویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعال دي، تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې شي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی راشي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاتې کیږي، یعنی کاتل لس ډلې مرسي دوی ډلې پاتې کیږي او دغه دوی ډلې کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د ګوندوی هیوادونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته درخه لپاره لدونه استفاده وکړي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک سپ سپ کار دي، سړول میکانیزم سړول تګلارې باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالت ووځي.
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلارې په دې برخه کې ډېر روښانه ده او ډېر مثبته او ښه خواته روانه تګلاره ده چې د ویلې موږ په دوه کچو یا په دوه سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړو. یو له پاکستان سره سوله کول دي او بل هغه مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډېر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسیږو د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري، په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې، تر څو پورې چې موږ د دوو اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسیږو. توافق نه مې هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو. هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي. دغه څه ورکوو په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسیږو، متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه په ادامه لري.
قدرت الله ځواک د سیاسي چارو کارپو چې ویلې تر څو پورې چې افغانستان له پاکستان سره وي هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به د طالبانو وروستي بریدونه دوام پیدا کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. موږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته وګورئ نسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي د عراق کردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه کړې وه. ترکیه که څه هم د عراق کردستان سیمې له مشرانو سره ښه اړیکې لري خو د دې ټول پښتنې په وړاندې سخت مخالفت ښودلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراقي ځواکونو لخوا د کرکوک ښار له نیولو وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د عراق د کردستان سیمې مشرانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې وه او په دې برخه کې د ترکیې سپارښتنې له پامه وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کرد مشرانو سره ښې اړیکې لري په کردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاوشوغلو وویل کرد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کرد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کردان یو موټی کړي خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټیډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پوښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزېده. بل لور ته د عراق د کردستان سیمې د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوست او کورد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکه هلی ویلی چې ملګری ملتونه په منځنۍ ختیځ کې د ایران کړنو او چلن ته په کمسترګه ګوري. دا ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر ناور.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هلی د چهارشنبې پر ورځ داسې مهال د خبرې کړې چې هڅه کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغه واد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو لمخې قضاوت وسی. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea
on کله چې سرکش رژیم د بالستیک توغندوی لارې خپل مسیر پیلوي دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته. موږ پښکاره ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړې لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوالې ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی و. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ پر هغه څه انتقاد وکړ چې د ایران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې اشتباهات بللي او وایي هغه د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه. که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
کومګ د جاتالوی هیله درلودلې نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلورې او ورسته خطرناک استراتیژي د نړیوال ټولنې د خوخي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهدو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیوال سطحه منځوي شوی او د ایران د پالیسۍ رښتینولي او موقف نړیوال ټولنې ته ښکارا شوی دی.
evident to the international community.
The Iran's star mazhabi mashar Ayatollah Ali Khamenei tir raz khabardari warkadi ke chiri America da Tehran aw da nari da shpaj qudratuno tarmanz la atomit muwafiqi tsakhawuzi Tehran ba da muwafiqa la manzi yusi. Khamenei da hamweli wuchi Tehran ba da muwafiqi ta tarha ghush man patasi chi nur arkhone dranawai kawi.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان اف پوتین
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت
ځنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی
د سنتو زموږ آزادې راډیوونه اوري متحده ایالات وی پاسیا کې د چین د منفی نفوذ په وړاندې بل هم سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري پراخه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړي چې ټاکل شوی د راتلونکو نوې نوی دلی ته ولاړ شي. چین بیا د دې سرګندونو په وړاندې عکس العمل خو دلې وای چې پیکینګ به هیڅ کله خپل قانوني حقونه او ملي ګټو تیر نشي. رضوان مراد په دې اړه د رويټرز خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وايي واشنگټن به په ډراماتیک توګه له هند سره همکاري زیات کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفی نفوذ د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړي. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا له خوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه غني مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد له چین سره ګټوري اړیکې غواړي خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم ورسته نشي چې د چین له خوا د خپل ګاونډیانو د مزکنی بشپړتیا د غواخولو له عمله پیدا شوې دي. ریکستر سنویلی امریکا او هند باید د سیمه هیوادونو تجهیز کړي چې له خپل مزکنی بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمهیز جوړښت په مسالو کې خپل دریس پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د راتلونکي نومبر په 8 نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رويټرز اژانس وايي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم ده او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل خودلې ده او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپل اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه وسی. لو کانګ ویل چین به هیڅ کله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي خو ویل چې پیکینګ هیڅ کله له خپل قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنس دوستانه اړیکې نه واسه د دوړو هوادونو بلکې د ټوله آسیا پاسیفیک سیمه په ګټه دي.
ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
زمانم عبدالباری میخیل دی انجن خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل حجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي به ترای شي بي زه و نګرزي او خپل اول دینی سبق دی دین نه پس به تعلیم تم ضرورت دی چې کوم خزه تعلیم افدای اخزه خپل کور کنټرول خراوستي شي.
خانقا ده دوزما ده یو دوزما نظر ده یو دیسه اسلام ده نظر ده سنگه چی نارینه ده حق ورکر شویم ده شن انجونو ده حق ورکر شوی ده او بیا چی کچیری پا یو کور که یو انجونه یو خزا یو مور خور تعلیم افته وی نو بده بیشا چی شپارس تن غلی وی که اطلس تن غلی ده طول تعلیم افته ریزی او علم کول خو پار مسلمان پار انسان مانی بفرزه
نجونو خو دغه سن سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکي او اسلام په دې اله کې قواعد وضع کړل دي مطابق د قواعد اسلام دا کولای شي خپل دینی آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علوم چې دی چې د حیات لپاره ضرورت دی ته باید آموزش وکړي کوم ممانعت نشته.
دوستانو ستاسو له غږونو څو پیغامونه و چې د نجونو د زده کړې په اړه مو واوریدل. په وروستیو کې د بشري حقوقو د ډلو ریپورټونه ښیي چې په افغانستان کې لا هم په ګڼ شمېر کې نجونې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دروړي.
په کندهار کې تیر شپه په وسلواله حمله کې چې د ملي اردو پر وکندک وسوه د 3.5 ملي اردو عسكر اوجل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان ازادي رادیو ته وویل چې 9 تنه زخمیان دي او 6 عسكر ورک دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن غونډه وکړه او د افغانستان پر حکومت یې غږ وکړ چې وسلواله طالبان ته د سولې وړاندیز تیر سي. په کابل کې د نننې غونډې ګډونوالو ویل چې لوستوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم د سوال وایي چې له دوو ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلواله حمله کیږي او مرکزی حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی. د سوال ویل په ولسوالۍ کې وضعیت کمزوری دی. افغانستان د آلمانو سرتاسری شورا د وسلوالو طالبانو وروستي حمله وغندلې. د آلمانو د شورا په بیان کې په ګردیز کې وروستي حمله ته اشاره شوې ده. د شورا بیان کې ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو د حملو وروستي لړۍ چې لسګونه ملکی وګړي پکې ووجل سو غیر انساني او د اسلام ضد ده. د امریکا متحده ایالات غواړي په سوریه کې لکیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکو پلاوي د کار دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ راګیري وشي. دغه څېړونکو پلاوی به د رارواني پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د خپلو څېړنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د اسپانیا حکومت په د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وشي. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن ویلي چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. او په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهي محکمې نن د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د هغوی د پټو شتمنیو په اړه پوښتنه تور وغوښتل. نواز شریف په لندن کې دی. وکیل یې په غیاب کې له محکمې د خپل موکل لپاره د برات غوښتنه وکړه. د شریف لور او زوم محکمې ته حاضر شو او د پاکۍ ادعا وکړه.
دوستانو سم څو اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زیور و به خیڅو سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ د نیمه پایلو به د سنیدنې فلوب کې نن ماقام 15 دقیقې د میوان اتلان او سپین غربازان لوبړلې لیوبل سره مخامخ کی. د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د نن ورځې سیالۍ د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه یو ترې پایلو به تلار پیدا کوي. دغه فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفینن ازادي راډیو ته وویل د میوان اتلان او چند صفقتو فکر کیږي چې د لوبډله پایلو به تلار پیدا کړي ځکه په وینا د راتګ په سیالۍ کې میوان اتلان سپین غربازان وته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. په بل نیمه پایلو به کې چې سبا به ترسره شي شاین آسمای او سیمرغ البورس د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا د لوی وچو یا انټر کانتیننټل کپ سیالۍ په لړ کې سبا افغانستان د هانګ کانګ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه څلور ورځنۍ سیالیو ته د پوره چمتووالي په هدف له سمودی راپو دی خو د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان په ګریټر نوویدا لوبغالي کې بیلابیل تمرینات ترسره کړل او اوسمهال د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې د راتلونکي شنبه په شپه بارسلونا له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. اوس مهال بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې ځای لري، او دغه راز د اروپا د اتلولیو سیلې په جریان کې تیر شپه چلسی او ای ایس روم ټیم لوبه درې د درې پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لوبه د لندن په سټامفورد بریج په ورزشي لوبغالي کې وشوه.
دوستانو مخکې له دینه چې زموږ ونیس پروګرامونه درته وړاندې کوو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او بل کور کلی دی، د خپرونې یو وروستی رپورټ راخلو. یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې دومره بادي برېښنا تولیدېدای شي چې د نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کولی شي. په دې اړه له عصمت ساروان نه تفصیل اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هیروئ.
دو امریکای سیلونکو وای چې د اټلانټیک سمندر په شمال کې د هندستان د خاوري همرا ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درست نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دوغه امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپل پروژې طرحه چمتو کړې ده، شي چې د اټلانټیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاوري په اندازې د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټوله دنیا لپاره کافي وي. که څه هم دا ستره پروژه به لګړو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي مؤسسې د دوه څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همرا ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټه زیاته نه ده. د څیرونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابر زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باور دي چې که د اټلانټیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر مون اوریدونکو، خوشاله چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د ونیز خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره. په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول خغلی احمد جان نوزادی لمک سره په استودیو کې دی، او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبونه لري په دې باندې خبرې کوو. خاغلی نوزادی، که په سر کې په عمومي ډول ورنا واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبونو باندې کار کوي.
ډیر مننه غواړم له فرصت نه پیستبادي تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي کې یو دوه کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به 4 وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنی باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزرن مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلی د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود وي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان او کله چې هلته موجود دی دلته افغانستان هم نه دی مسون حتی نړۍ نه ده مسونه بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي انتظارات دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي بله زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسایه سرسم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د شجنه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده تقریبا درې دېرش سلنه ده او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې یعنی دولسمو سنفو ته ځي یولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي او که چیرې 50-50 یعنې که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذات د هلکانو کم ده او بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای چې دغه زده کړي یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي یعنې دا چې په دوهم ټولګی کې په دریم ټولګی کې په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسی بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تا علاقه منځ پیدا کی لیوالتا پیدا کی کورنۍ هم د تری لیواله کې تر څو په ماشومان و دغه وزده کړو دوام ورکړي چې په هغه جمله کې مثلا یو د شجنه استادانو دغه چې د شجنه استادانو کمبوتی چې باید یو شجنه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتا پیدا کوي چې کله چې جلکان یې لږ راغټیږي پنځم شپږم سمته رسیږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتب څخه وباسي او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي بل لومړیتوب زموږ د په ټیټو عمر کې د ودونو مسله ده چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ستونزې دا دي چې دا هم د مور وروختار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختار تاوان کوي په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دیته آماده ای او نه هم په جسمي لحاظ باندې دیته آماده ای چې هغه باید مور شي بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه راټیټ کړو یعنی د په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه راټیټ کړو دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکار وي مثلا ښوونځی ته نه ځي نور کم مسؤلیت نه لري مصروفیت نه لري نو دوی چې لږ ځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکي او چا چې واده کوي او ځان د مسؤلیت څخه خلاص کړي ولې کله چې مثلا د زده کړو زمينه مساعده وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دته هڅوي مور پلار هم دته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي نو هدا کال دولسم سم څخه خلاص نو کله دولسم سم څخه خلاص شي مهاله کم جلی تقریبا کالونی سن دوی پر کوي چې بیا لار شو ده وکی ولا هغه نمخ کې ورته ستونزې پیدا
او تلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده په دې معنی باندې چې موږ تقریبا ک یعنی ک د کیک یسایه تولار شو زړه ډای مې چې په افغانستان کې په سولې کې 50 سلنه ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په پسوی تغذیه باندې دغه مبتلا دي د بیلګې په ډول د لنډونی درلودل دا په خپل د تغذیه یو ډول دی مثلا د ډیر چاغتیا د ډیر چاغتیا د په خپل د تغذیه بل ډول دی سوی تغذیه بل ډول دی یا مثلا ډیر ډنګرتیا د سوی تغذیه بل ډول دی یعنی سوی تغذیه د په خپل د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي او کچيري ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسي نو دغه بیا د نسلونو څخه ونسلونو ته انتقالیږي په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته وي یا د لندونی خوندانی او یام په دماغي لاس باندې دوی سمروش نه کوي بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بل اخر نسلونه خرابيږي
تاسو ویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اوریدل کیږي چې کم د واکسین غټيبونه چي دي چې باید هم غسیمو ته لاړ شي په ځنګړي ډول. ډیر نه عام نسیم زمونږه هغوی خپاتې دي، اته هغه عام نسیم کېم لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزوري ده، ځکه دغه پیخې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمیرې په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي. ولې؟ که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې، له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي کنه چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه.
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډیره دا کار د خبره ډیره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسي وګوري چې دغه د کور څوک راغلي کنه دي.
تر ټولو ساته باندې خو کېدی شي خغله نظری چې جمعات کې پښتنه وشي، جمعات د ملا امام نه کړی دی، ملک نه مثلا د وکیل د گزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه.
ډیره ښه. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کو، هم په دې کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې واکي، دا وستر کار لاین دی چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید خپل زنګ وي اړي کې ونزي چې موږ پلاني کلی کې ژوند کوو، یا پلاني کوڅه کې، یا پلاني بلا کې ژوند کوو، موږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دراغلی پم د کمپاین کې. یعنی دا خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به درامنځ کې. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپل ماشومان مسولیت واکي. ستاره بولی د بولی پښتنې په اړه چې تا کېدا چې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه به هم چې تر دغه لازمي پرې چې زست سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغه سی دغه یو ستوند سره نه مخامخ شوی چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره د کیک جوه چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکاران داخل د کور ته نه دوی په کډ دروازه ټکوي. په کورنۍ کې هر څوک وي، که مثلا الته مشره خځوي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي، او یا په کور کې ورور وي، خور وي، هر څوک شي، دوی د دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي، یا ویده وي، یا نه وي زېږېدلي وي، په دغه حالاتو کې بیا کورنۍ تبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کترې واکي، په دې معنی کدی ویده هم وي باید راویشي، کې کدی مریض هم ناروغ هم وي باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نه وي زېږېدلی وي هم باید واکسین کترې.
ډېر ډېر مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یو پوښتنه بل وکړم، هغه تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
نو ډېر مننه. دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي، او خلک باید دې ته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه نظر سره.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
کور کله
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پشت سنینا بکی حالا دمرشا.
ودونو تا در دیرو کسانو را غختل چنگ دی؟
رقابت پیدا کیگی وی پلانی وادو که دوغم را خلق او غختل زباید لزنه که زیاد نی کم خوراونه غارم دقیق رقابت دونه بی جای دی سی خلق توانی کلیگی.
ولی زنی کورنۍ له حد نه ډیر کسان رغوړي.
افغانستان خلک خود سی عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای، مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو را بلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپل دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمره نه سي، هغه به نو قرض کوي او سور پی بل چاله قرضې، هغه به ورلا که په ټول عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنو دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بعده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډیر کسان راوغړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولڅو ته نسخه پوښتلی چې په ودونو کې ډیر لګښت او د ډیرو کسانو را بلل څنګه دي.
نو چې لور درنده چې بری پر دې لور مو خوش نه ده چې په مخته بوج یو تای کې نه خو ما خو په شرف راځي.
ماله ورځي واده شوی ده، دا شپږو میاشتې شوې بې خیره پریدینه، هله سره ورکه هله سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه هغه ورکه، هغه په دوی یادو سره خپه دي نو نه دوی راځي نه هغه ورته را پریدي ده.
خلق ټول نالته ویلي ودی خو تعمیر کې نه دي پراته، بل منزل کې نه دي پراته، له کومه کم وختانه دل کما کی خوارشه په قرض پوره مرته پوره ک بی خیده څه د چوالو شوم ند دي سنت امر رسیدم دسه کچا سړې مونږ نو ولدلای و نو ورزو ناراضی مړې ژوند تم چش کولای دا و شه یو ورځ راغ ولوم پریدا مونږ ویل وا غخل سواری ته وراجو. دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي، اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده، اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو، په قرض او په پورې پیدا کړو، یو ته م غاړه پټ کړو، بل ته م غاړه پټ کړو، لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي، یوه ښځه م راته ښه نه خېږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زرګونو کسان راوغړي، ځینې خوده چې توان نه لري لهم دی عمل مجرد پاتې دي.
از خپل مهاجرت پات شوم هم دا کوي وجره
کوئی چې دا مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو هم دا غده چې کورونه ترمنځ دا خفقان رزي
قوم او سیول ماینز کې سر لورسي ټول خلک خړلې باید خلک هم داسې دیمه ګوخري
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي مونږ وزن ډیر قرضدار کوونه
خوابه اکثر ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس ارڅ بدل شوی که یو کس خپل وادت زر کسان غوړي بل سیالین 2000 غوړي د کابل سن کې اجمل وای چې هم دای لاته چې ورځ تر بل لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چلور شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسی افغانستان خلک خود سی عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر ونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکوله یا د خپل ګور دې دا کور ونه شکوله کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وکي لس لک روپیه کیږي او دا لس لک روپیه نه یو نیم لک روپیه دو لک روپیه په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکي کنه چې سره کم کرایي ظرف ورشه چې وګړي کنه په دو لک روپیه خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي هوټلو تلر شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پیژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمار غري دي او هغه نه پیژني چې دا د چا نه غري دي یقین وکړه چې داسې خلک شي دي چې عمل ته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل ولاته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېره واده تر ډیر کسان راوغختل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزونان تر رسیدي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي کدا سي ونکړي خو کم راځي
لاسلکه یا پنځه لاسلکه یا پنځه لکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته
د ننګرهار اوسیدونکو حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسې دار وي ول یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا 5000 ماش باندې هغوی ته دا ډیر لوی ستونزه ده مجبور مکلب ده چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن تبا رواج دی دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو خپل خپې دې هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېری پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسې دار نو پیسې داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه که دومره ته پیسې دار نو دغه پیسې دې راټولې که خپل زوم ته ورکا خپل لور ته ورکا چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے پنجہ ذرا نہ چل ذرا کسان ہم واڑے دس خلق میں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا نو دا اس بے زے مصرف نہ دی
مریم هم بي ځای سيالي د دلامل بولي چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي تخ جمی د جدا په هوټل کې نیول کیږي اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي یا مثلا موټرې رنگارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمری نه پورته وسی کته دی نه دا ټول مصارف دي نو هنرمندان دي فلانی هنرمند دی ما واده ترای شي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دي دا ټول دم دي سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه خراب کړی دي او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتي کې پدې دودونو کې
د اسلام نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه قتل کیږي دینی عالم سمي ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده ولیمه د دې الک
هلک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د هلک خپلوان وي هغه سره راوغواړي د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغې تکلیف نه وي هغه ورته ورکړي هغې ته ولیمه وي. د دې نه علاوه دغسې رقیې تقسیمول، دغسې هوټلونه ریزرو کول، هلته بې ځایه مصارفات کول، دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوي دي، دا اصراف دی. او الله العالمین فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. د جلی مورم په دې کې داخله وي، د هلک مورم په دې کې داخله وي. اول د جلی مور وایي داسې چاته لور ورکوم چې هغه باید ډېرې پیسې ولري، هغه ډېر سرمایهدار وي، او په هوټل کې واده وي او موټرې وي او هلته کیسې وي او جنجالونه وي. او دویم طرف ته د هلک مور هم دا خبره کوي چې زموږ ارمان نه دی وتی او که ارمان زموږ وځي ګاونډیانو په هوټل کې واده کړی موږ هم باید وکړو. نو دغسې ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی، دا حرام دي. او دا چې د اولې ورځ نه دوی اقتصاد ته ضربه ورسي، بې سبا لور مشکلاتو سره مخامخ کېږي، زوی مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باید دې نه جلوګیری وکړي.